ګران اوریدونکو السلام علیکم. پر روان خبری سات کې موزه نجیب امیر کوربه يم. تاسو ته هر کله وایم. په مهمو ریپورتونو کې به وایو چې په هلمند کې په 14 کې 19 کسان وژل شوې دي. په دې اړه ریپورت لرو. او په دې هم چې د پاکستان فوج د افغانستان په پوله پرتی ځینې پوستې تړلې دي. دوی په پوله څه کوي او د دوی نشټوالی څه تاوان لري دغه او نور څه اورېدی شي وروسته. خو دا ګړی تاسو ته حسیبه شهید د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
لومړی همدا مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان په هلمند ولایت کې 14 19 ولسی وګړي وژل دي. د پاکستان او د وزیر اعظم دفتر وایي د پاکستان ولسمشر به د زړه د معایناتو لپاره د دوبه په روغتون کې پاتې وي. او په روسیې کې د حکومت مخالفو ډلو د مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان په هلمند ولایت کې 14 19 ولسی وګړي وژل دي. د ماشال رادیو د خبريال د خبر لمخي 14 نن غرمه شاوخوا 12 بجې د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ولسی وګړو په یو گاډي باندې د سړک د غاړي د یو ماین د 14 لامل رامسته شوې ده. د هلمند د ولی ماین داود احمدي ماشال رادیو ته وویل چې په پیخه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي.
د یو ورځ په شاوخوا کې یو موټر د لشکرګان سنگین ته روان و. په لاره کې د طالبانو په یو ښودل شوي ماین باندې اصابت کړی دی. په خواشینۍ سره زموږ 19 تنه بې ګناه هیوادوال شهیدان شوي دي او 15 تنه ټپیان دي. په شهیدات نو کې 15 تنه ماشومان دي او ښځې هم پکې شامل دي چې تر اوسه د غوښنې رنه را معلومي.
د پیخې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان په روزګان ولایت کې د ملي امنیت یو چارواکي په نخښه شوی دی. د دې ولایت چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د ملي امنیت مدیر او د دوه ملګري یې ټپیان کړل. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل په پرونی 14 کې د مړو شمېر شپږ 50 ته پورته شوې ده. او ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی چې د همدې برید وروسته حالاتو د جاج اخیستو لپاره یې د برتانیې سفر ځنډولې اشورا په مذهبي مراسمو کې پر شیعهګانو باندې د دې برید د قربانیانو لیدنه وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دفتر وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د زړه د معایناتو لپاره د دوبه په روغتون یا هاسپټل کې پاتې وي. د وزیر اعظم د دفتر لخوا دا بیان وایي چې ولسمشر زرداری به په دوبه کې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي او د دوی د لارښوونې سره سم بستون شي. د زرداری ناڅاپي سفر د ده د ممکنه استعفا په اړه ګونګوسې راوپارولې. خو د صدر وایند فرحت الله بابر بیا دغه ګونګوسې له حقیقت لري او هسې خیالي وګڼلې. د پاکستان پوسټ هغه خبرونه به بنیاده غنلی چې دوی د افغانستان سره په پوله د زینو پوسټو څخه خپل ارتباطي افسران بیرته رابللې دي. د پوسټ د عام اړیکو یو لړپوري چارواکي بریګیډیر عظمت علي مشال رړیو ته ویلي چې دغه کسان د یو لړ تحقیقاتو لپاره مرکز ته رابلل شوي دي او بیرته خپل دنده ته ستنه شي. ظاهر خبره ده دوی مونږ غواړو راغواړو. دا کومه نوې خبره نه ده. څو وارې مخکې مو هم دوی راغوښتي وو. اوس مو هم د سلا مشورې لپاره راغوښتي دي. په پاکستان کې خبري رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې ګڼې پاکستان له سرحدي سیمو مومن څخه د ناټو د هوایي بمباریو په ځواب کې خپل یو شمېر ارتباطي افسران پاکستان پوځ راغوښتي دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د دې سازمان په مرکز بروسلز کې خپل دوه ورځنی غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې دوی د افغانستان او پاکستان پر حالاتو او روسیې سره پر اړیکو خبرې ته دی وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په یو سرحدي پوسټ د ناتو ځواکونو له یوې حمله وروسته چې سلی رښت پاکستانی عسكر پکې ووژل شول د ناتو سازمان او د پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی دی. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان په اړه د بوند نړیوال کانفرنس په نتایجو په ځانګړې توګه د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پر موضوع هم وغږیږي. په روسیه کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د 14 نیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی. دوی دغه مظاهرو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې په مسکو کې د 1500 مظاهره چینو او پیټرزبورګ کې د شاوخوا 200 500 مظاهره چانو د نیول کېدو راپورونه خبر شوې دي. د حکومت مخالفان د ټولنیزو رسنیو څخه د لارینو نو د تنظیمولو لپاره کار اخلي. د روسیې د ولسمشر او وزیر اعظم ضد یوې سیاسي ډلې هر ورځ په سیمه ایز وخت وو بجو د مظاهره د برابرولو غږ کړی دی. د رښتینی انتخاباتو مخالف ډلې په فیسبوک کې د یو لیکل شوي پیغام په ترڅ کې خلکو غوښتي دي چې د خالی په ورځ یعنی دسمبر 10 د مظاهره لپاره راووزي. شاوخوا 500 کسانو د دې پیغام په ځواب کې د مظاهره هوډ څرګند کړی دی او نن به یو شمېر محکمې د تیرې ورځې د مظاهره پر مهال د نیول شویو کسانو د مقدمو اورېدنه پیل کړي. د پارلماني ټاکنو نتیجې ښیي چې د یونایټیډ یا متحده روسیې ګوند په دې ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په شان رای نه دی خپلې کړي، خو بیا هم له نیمه یې څخه د زیاتو څوکیو د ترلاسه کولو لپاره کافي رای لري. او امریکا د ایران ولس سره د خبراتو لپاره انټرنیټي سفارتخانه پرانیسته ده. درې لسیزې وړاندې په تهران کې د امریکا سفارتخانه د بندیدو او سفارتي اړیکو وروسته دا وی پانه خلاصه شوې ده. انټرنیټي سفارتخانه چې په دوو ژبو انګریزي او فارسی کې ده، د نهه پورس خپل کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ویډیوي پیغام کې ویلي د دې وی پانه مقصد د امریکایانو او ایرانی ولس ترمنځ پټه بدریدلې خبرې اترې بیا پیلول دي. موري هیله مندی خود لري چې انټرنیټي سفارتخانه به د ایران د ولس د نظر هر کله وکړي او د ایران ولس نه مرمن هیلری کلینټن غوښتي دي چې په فیسبوک او ټویټر کې خپل نظرونه د امریکایي ولس سره شریک کړي. په 1990 کال کې اسلامي ملیشي او طالبانو په تهران کې د امریکا سفارتخانه 250 کسان د 333 ورځو پورې یرغمل کړي وو چې د دې وروسته امریکا خپل سفارتخانه تړلې و. دا تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
سیبا شهید وه چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. دا مشال ریډیو دا د اخیری خبری غړی د نن ورځې. تاسو زموږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې اورئ. د دې خبری غړی په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې په هلمند کې په یو چاودنه کې 19 کسان وژل شوي دي. د هلمند والی ویان یې په اړه وایي د پاکستان فوج د افغانستان په پوله پرتو پوستو نه خپل ارتباطي افسران بیرته راغوښتي. دوی په پوله څه کوي او نشتوالی څه تاوان لري؟
دا کسان خو د رابطه د پاره دي، ځکه چې یو پیښه وشي یا عملیات کول غواړي نو هغوی په ذریعه باندې بیا زر اطلاع وشي. نو چې دا کسان نه وي نو بیا رابطه کې به بیا لوګو ته زیات وخت لګي، نو دغه یو د نقصان کېدی شي.
د قبایلو یو استازی ډله وایي په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي.
ولې مونږ بیر ساتلی شوي یو؟ فاتح خو د پاکستان سره نو په پاکستان کې نه باسو، مونږ یو باسو نه دی. خیبر پختونخوا کې شمولیه ځکه کېږي اسم دلته چې کوم خلک اوسېږي، هم پښتانه دي مونږ هم پښتانه یو. زموږ تجارت هسپتالونه شریک دي، زموږ یو بل باندې لارې دي.
د ګودر مینوالو ته د ګودر د مینوالو خبرې هم در اورو چې وایي ګودرونه په ختمېدو دي.
اوس د کور او کور بندي دي، بس جنکیانې د افغان ټول بندي بندي دي، پته نشي ګره.
د دې ترڅنګ که وخت او یو شمېر نور ریپورټونه او که نور وخت مو هم درته وسپمولو نو تاسو ته لپاره به سو سندرې هم خبرې کوو. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. نن غرمه د افغانستان په هلمند ولایت کې د سړک پر غاړه یو ځای پرځه شوی مین د عام وګړو پر موټر چاودېدلی چې له امله 19 کسان وژل شوي دي او 15 کسان نور ژوبل شوي دي. د هلمند د والی ویاند زمونږ همکار ته ویلي چې په دې پیښه کې میرمنې او ماشومان هم مړه شوي او ژوبل شوي دي. نور حال یې زمونږ همکار سید شاه سقیم له کندهار نه په خپل رپورټ کې راکوي.
امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه نن غرمه د 12 بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې له عامو وګړو په یو ډک موټر شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې 19 تنه مړه او 15 نور ژوبل دي. د هلمند د والي ویاند داود احمدي مشال راډیو ته وویل چې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی مین له لښکرګاه څخه سنگین ولسوالۍ ته روان موټر چاودېدلی دی.
د یو ورځ بجو په شاوخوا کې یو موټر د لښکرګاه نه سنگین ته روان و. په لاره کې د طالبانو په یو دل شوي ماین باندې حسابات کړی دی. په خواشینۍ سره زموږ 19 تنه بې ګناه هېوادوال شهیدان شوي دي او 15 تنه ټپیان دي. په شهیدات نو کې 15 تنه ماشومان دي او خدي هم په کشامل د سروس د غوښ نه نه معلومي.
احمد وای چې 14 د وسلوالو طالبانو د خښښوي مایند 14 دوله عمل شوه ده، خو تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ها خو بیا په روزګان ولایت کې هم د یاد ولایت د ملي امنیت په مدیر 14 شوه ده، چې لامل یې د امنیت مدیر محی الدین او څو ملګري ژوبل شوي دي. د روزګان د امنیت قومندانې ویاند فریدایل وای چې 14 په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي مایند 14 دوله عمل شوه ده. دوی ورځې وړاندې هم په روزګان ولایت کې پرامو وګړو د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی مایند 14 د لایو چې له عمله یې څلور ماشومان وژل شوي او د ښځو په ګډون پکې 8 تنه نور ژوبل وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په هلمند ولایت کې نن د 14 په داسې حال کې شوې ده چې پرون هم په کابل ښار کې ډیره لویه 14 وشوه. په افغانستان کې د عاشورا په مراسمو کې د فرقیزو وژنو په ترڅ کې پرون تقریبا روسي رپورټونه وایي چې 55 کسان وژل شول او 195 کسان نور د کابل په 14 کې ژوبل شول. که څه هم په افغانستان کې فرقیزې وژنې کومه تاریخچه نه لري، خو ځینې رسنۍ داسې اندېښنې څرګندوي چې کېدای شي دا بریدونه پیل وي. آیا داسې به وشي؟ د دې پوښتنې د ځوابولو لپاره اورو د بشیر ګواخ رپورټ.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې په تر ټولو بدو پیښو کې په لومړي ځل په فرقیزو وژنو کې د 55 کسانو په خواوشا کې شیعهګان مړه او له 180 څخه زیات نور زخمیان شول. دا خلک د کابل او مزار شریف په پیښو کې ووژل شول. د کابل پیښه ځانمرګ برید و چې تر ټولو ډیر زیان یې واړاوه. د لشکری جنگوی عالمی په نامه د یو تنظیم ویان مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې او افغان طالبانو پیښه غندلې او په کې لاس لرلې رد کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس اندېښنه ښودلې چې حسینه دا بریدونه په افغانستان کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ فرقیزې وژنې پیل کړي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې کېدای شي بهرنۍ وسلوالې ډلې له دې وروسته په سنیانو ورته بریدونه وکړي او په هغې سره فرقهییزه جګړو ته لار هواره کړي.
دا واقعه د دې ښکارندوی کوي چې اوس د افغانستان دښمنان بل خواته مخه کړې ده او دوی غواړي چې یو مذهبي جنګ په افغانستان کې رامنځته کړي. دوی مقصد دا دی چې د افغانستان خلک لاس کې یو بل وویشي او مخصوصا هغه جبهه چې جوړیستی بدی، مثلا سیاسي جبهه چې باغه کې شیعه و سنی ټول سره یو ځای دي، او هغه کارونه چې تر اوسه پوری شوي دي چې باغه کې شیعه و سنی ټول سره یو ځای کار کړی دي، اوس غواړي چې دا سره وویشي. شاید په یو د سنیانو په یو جماعت کې شاید یو بل حمله وکړي تر څو چې دا سه وخی چې شیعه د سنی د قتل او د غچاغستو په تمه دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دې پیښې لامل خپل د یورپ سفر را لنډ کړی او ویلی دی چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی چې غواړي افغانان په خپلو منځونو کې سره وویشي. یو شیعه عالم عارف رحمانی وایي چې په افغانستان کې شیعهګان او سنیان ډیر ښه او شریک ژوند لري او فکر نه کوي چې دوی دې سره وویشل شي او ترمنځ یې فرقیزې وژنې پیل شي.
پخوا او د افغانستان په تاریخ کې مذهبي جګړې او د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ جنگونه نه دي شوي. شیعهګانو د خپلو سنیانو ورونو سره یو ځای په ورورولۍ ژوند تیر کړی دی. دا اوس د افغانستان د ټولو عالمانو د شورا او د شیع عالمانو د شورا دې وطن سره د همدردۍ لرونکو خلکو او د حکومت د کارکوونکو دنده ده چې خلکو ته په داسې پیښو کې د بهرنیو لاملونو او لاسوهنو په اړه د معلوماتو پر سوالو او دغه په پوهاولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا وایند مولوی قیام الدین کشاف د پیخي د غندنې پترڅ کې مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به ډیر زری و اعلان خبر کړي. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي چې د بریټکونکو مخه د افغانانو د هغه هڅو ګډوډول دي چې دوی د خپل هواد د ثبات او پرمختګ لپاره کوي.
د تاسو د بشیر ګواخ رپورټ اوریدو. په نن په هلمند کې او پرون په کابل کې دا 14 په داسې حال کې شوې چې تیر ورځ په نړیواله غونډه کې
د افغانستان په اړه د بون په کانفرنس کې د افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وشولې. خو د امریکا د ډیپلوماټ مجلې یو مقاله وایي په جرمني کې د افغانستان په اړه شوې غونډه هغه نتیجه ور نه کړه چې ورنه تمه کېدله. د مقالې لیکوال رابرټ ډریفس وایي د نیټو د بمبار وروسته پکار دي پاکستان او امریکا خپلې اړیکې عادي لوري ته راوګرځوي، ځکه دواړه هیوادونه په شدت سره یو بل ته ضرورت لري. پام وکړئ په دې اړه د عبدالحی کاکړ لیکلي رپورټ ته.
د ډیپلوماټ د مجلې د مقالې عنوان دی د بون غونډه پړ مخې را پریوته. لیکوال دا عنوان په دې دلیل خوش کړی چې وایي امریکا له دې غونډې تمه درلوده چې پکې به د افغانستان د اتحادیانو، پاکستان او طالبانو په منځ کې یو سیاسي روغه جوړ وسی. د دې په وینا داسې فکر کېدی چې د طالبانو استازي کېدای شي د کانفرنس پر وخت موجود وي، خو داسې ونه سو. او تر دې هم ناوړه خبره دا وسوه چې پاکستان هم پکې نه و، نو ځکه لیکوال وایي دا کانفرنس پړ مخې را پریوته. لیکوال پر مخ د امریکا او طالبانو ترمنځ درې ځله سوي خبرو د پاکستان په افغانستان کې امنیتي اندېښنې او هم په دې بنیاد د طالبانو او ګلبدین حکمتیار حمایت، د ریمنډ ډیوس د کیس، د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا د اړیکو د لوړو ژورو ذکر کوي. په خپل مقاله کې رابرټ ډریفس یو ځای د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي پخواني استازي ریچرډ هولبرګ د سلاکار ولی ناصر لخوا وایي د جګړې په اړه د امریکا یو نه دوه پالیسیانې دي، یعنی یو د خارجه وزارت او بل د پینټاګون. د په خبره د بهرنیو چارو وزارت خبرو اترو او د دفاع وزارت جګړې ته ترجیح ورکوي. د ډیپلوماټ مقاله د امریکا د استخباراتي ادارې د یو رپورټ حواله ورکوي چې وايي په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ناګاوي د امریکا د جګړې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. همزکه پر نیټو ژغ کېږي چې له افغان سرحد حق طرف ته هم کاروای وکړي. په دې اړه مقاله د ګارډین د رپورټ حواله ورکوي او ورسره په واشنگټن پوسټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن د مقالې حواله ورکوي چې وایي امریکا باید نیخ په نیخ په پناګاو پسې ولاړ شي. دلته لیکوال پښتنه راپورته کوي چې په رښتیا هم امریکا په پاکستان کې دننه د جګړې په زیاتولو فکر کوي. پر مومندو د نیټو بمبار خو په دې لړ کې یو پیغام نه و. امریکا وایي دا برید په غلطي او غیر ارادي توګه سوی دی، خو پاکستان دا قصدن بولی. د ډیپلوماټ د مقالې د لیکوال رابرټ ډریفس په وینا رښتیا چې هر څه وي، خو د دواړو هیوادونو لپاره ضروری خبره دا ده چې اړیکې سمې کی، ولی دوی یو بل ته ډیر زیات ضرورت لري.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده چې د نن ورځې وروستۍ خبري غړې اوري. پاکستان د افغانستان په پوله پرته د خپلو دریو پوځي چیک پوسټونو نه د دوو نه د رابطې افسران بیرته راغوښتي دي. د آی اس پی آر وینا ده چې دا فوز په مستقله توګه نه بلکې د مشاورت لپاره د لنډ مهال لپاره بیرته راغوښتي دي. او په دې هکله د اسلام آباد نه د مشال د همکار احمد الله رپورټ.
که څه هم یو خوا په نړیوالو مطبوعاتو کې راپورونه راغلي دي چې د مومند ایجنسۍ په سلاله چک پوسټ د ناټو پیښې وروستو پاکستان په پاک افغان پوله واقع دوه چک پوسټونو نه خپل فوجیان بیرته رابللي دي، ولې دې پترس کې د پاکستان فوج وینا ده چې پاک افغان پوله ناواپاس کې دوه فوجي چوکونه پاکستان لایزان افسران په مستقله توګه نه بلکې معلوماتو اخستو لپاره راغوښتي شوي دي او د سلا مشورې وروستو به بیرته دوی خپلو چوکو ته استول شي. د آی اس پی آر اعلی چارواکي بریګیډیر سید عظمت علی مشال ریډیو ته ویل چې دا لایزان افسران صرف د مشاورت لپاره هډ کوارټر ته رابللی شوی دي او د معلوماتو وروسته به دوی واپس خپل ځایونو ته لیږل شي. بریګیډیر عظمت علی وایي
ظاهر خبره ده دوی مونږ را غواړو او دا څه نوې خبره نه ده. څو وارې مخکې هم مونږ دوی را غوښتي دي. اصل کې اوس لږه معامله ګرمه ده، نو د مشورې او خبرو اترو لپاره مو را غوښتي دي. مونږ دا کله هم نه دي ویلي چې مونږ دغه چیک پوسټونه ختم کړه، بلکې خبرو اترو وروسته به دوی واپس خپل
خبریال او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزئی وایي چې د چک پوسټونو قائمولو مقصد ناټو او پاکستان فوج ترمنځ د معلوماتو تبادله کول دي.
دا کسان خو د رابطې لپاره دي چې یو بل سره زر رابطه کوي. ما به خیال نه لري د دې فائدې شته، ځکه چې یو پیښه وشي یا عملیات کول غواړي نو هغوی په ذریعه باندې به زر اطلاع وشي او هغوی خپل رپورټ ورکړي خپل مشرانو ته. نو چې دا کسان نه بیا رابطه کوي، بیا لوګو ته زیات وخت لګي. نو دغه یو د نقصان کېدی شي.
د یو پښتنې په جواب کې رحیم الله یوسفزی وایي که پاکستان او ناتو په یو بل اعتبار نه کوي نو بیا خود دې چک پوسټونو هیڅ ضرورت نشته، خو په کار دا چې نه صرف په یو بل اعتبار وکړي بلکې راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي هم وکړي.
دا که یو بل منډې دې اعتبار نه او داسې حمله یو بل منډې کوي نو بیا خود دې فایده نشته. دا خو دلته یو کلته یو خبره ده او دا بدل لګي چې په انده کې بسنګ اړي کې پاکستان او د امریکا او د ناتو هاي پاس لا هم لا د پاکستان حکومت او فورس لګي لري مشورې کوي. دا خو ما په خیال مې راغی پر وړاندې کې به دې فیصله کوي چې یار دې خلکو ضرورت شته کې نشته، دا واپس لګي نه لګي او که لګي نو څومره مودې لپاره به دې بس کار وي. نو ما خو نه ټول موضوعات هم دې اوس لګي لري مشورې کوي.
یاد دې وي چې امریکای دفاع محکمې پینټاګان ترجمان وینا دا چې پاکستان له پکار دي چې خپل دا چوکۍ بحال کړي او کدا سی ونه شي نو معلوماتو د بدلون نه کېدو لوجه د مومند ایجنسی په شان نور پیښې هم را مخې ته کېدې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و موردل چې د پاکستان فوز په مومند سیمه کې ځنی پوسټونه خپل ارتباطي افسران به تر غوښتې دي. بل پلو پاکستان د ناتو د بمباری په خبرګون خپل پولې د ناتو د لارۍ په وړاندې تړلې دي. روسي هم د میزایلو د دفاعي سیستم په خبرګون د ورته اقدام کولو اشاره خودلی. نو په داسې حالاتو کې افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ بسنګ پر مخ ځي او د ناتو چارواکي د دې ستونزې د هوارولو لپاره پر څه بوخت دي؟ په دې اړه یو رپورت د تلرو چې لوي د میروس ته تاسو اوریدل شئ. د ناتو متحدین د چهارشنبه په ورځ د ویغونډې په ترڅ کې هڅه کوي چې روسیا د میزایلو د دفاع د پروژې په معاملہ کې آرام کړي، خو د روسیې په پارلماني ټول ټاکنو په تنقید کولو د امریکا د بارنیو چارو وزیر ماسکاو په غوسه کړی دی. د ناتو دو ورځنۍ غونډه په برسلز کې جوړیږي چې ورکې د ناتو د بمبارۍ نه پس د افغان جنگ په حالاتو هم خبرې کیږي. په دغه غونډه کې د ناتو اوویش متحدین برخه اخلي او دوی به وروسته د پنجشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوارو سره هم ګوري او دا خبره به ورته وازی حکوی چې د میزایلو د دفاع پروژه به پر مخ ځي. خو د دې باوجود هم ناتو د مسکو سره د همکارۍ د موافقې په اړه مذاکراتو ته چمتو ده. فرانس پریس آژانس د یو سفارتکار د خولې لیکي چې ناتو غواړي روسیا آرام کړي او دا هڅې وروسته لاغې ترسره کیږي چې روسیې په کالیلنګراد سیمه کې د راډار د خبرداري سیستم فعال کړ. د ناتو سکرتر جنرال اندریس فوګراسموسن د روسیې کمرسنټ ورځپاڼې ته ویلي د ناتو د میزایلو د دفاعي سیستم په اړه د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف څرګندونې ښایي چې د دې سیستم په پوهاوي کې څه ستونزه موجوده ده. خو راسموسن په دې خوښي ښکاره کوله چې ولسمشر میدویدیف د خبرو اترو دروازې نه دي تړلې. نوموړي وویل چې د دوی د میزایلو دفاعي سیستم د ایران د نړامیو د مخنیوي لپاره دی او روسیې ته ترې سګواښ نه پیښیږي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو په 2009 کال کې د باراک اوباما د ولسمشر جوړېدو راهیسې د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې وې، خو د روسیې د ټول ټاکنو په اړه د هیلری کلنټن وروستیو څرګندونو روسیا نارامه کړې ده. د میرمن کلنټن په غبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وویل چې دوی دا اعتراضونه نه مني او په خپله ولسمشر میدویدیف بیا وویل چې امریکا په دې معامله کې کار نه لري. د دې باوجود چې د ناتو د روسیې اړیکې ښې نه دي پاتې شوې، خو روسیې بیا هم دغه سازمان اجازه ورکړي چې د دوی د خاورې نه په ګټه اخیستو د افغانستان ته خپل مالونه ورسوي. د روسیې اهمیت د ناتو لپاره وروسته لاغې نور هم زیات شو چې پاکستان د ناتو د بمبارۍ نه پس پر دوی د رسد لارې وتړلې. بل پلو اسوسییټډ پریس آژانس په همدې موضوع په یو خپور شوي رپورټ کې لیکي چې په تیرو څو ورځو کې چې پاکستان دا لاره د ناتو په وړاندې تړلې، د ناتو چارواکو ځینې واړه خو ضروري توکي د نورو هیوادونو او د نورو لارو د لارې افغانستان ته لېږلې. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی وایي د پاکستان لخوا د رسد د لارو تړلو په افغانستان کې د دوی په عملیاتو ساغیز نه دی کړی او دوی تر دې دمه پوره سنبال دي. اسوسییټډ پریس آژانس لیکي دیش پسلو کې د ناتو غیر جنگي وسایل د پاکستان او سلویخ پسلو کې د ازبکستان د لارې رسول کیږي او پاتې دیش پسلو کې رسد د هوا د لارې کیږي. آژانس لیکي پاکستان دانه دی ویلي چې دوی به د رسد لارې تر کله پورې تړلې ساتي، ځکه تیر کال د همداسې یو برید په غبرګون پاکستان د رسد لارې یوازې تر دوه اونیو پورې تړلې ساتلې وې. اوس هم د قبایلي سیمو په اړه رپورټونه لرو. د قبایلي سیمو د پرمختګ او د اف سی آر د ختمولو لپاره رایوزه شوي قبایلیانو یو تنظیم خیبر پښتونخوا صوبې سره د یوځای کېدو غوښتنه کړې ده او د ځان له صوبې مخالفت کوي دوی، ځکه چې دوی په وینا په قبایلو کې دومره وسایل نشته چې ځان له صوبه د دوی ولري. په دې اړه له پېښور نه رپورټ لرو چې زموږ همکار شبیر جان وړاندې کوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره رایوځي شوي د فاټر ډیموکراټیک په نوم دا قبایلیانو یوې ډلې وینا ده چې دوی نه بل صوبه غواړي او نه خود مختاري، بلکې دوی ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې برخه ورکړی شي او په اسمبلی کې د ورته سیټ ورکړی شي. څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسۍ څخه تعلق لرونکي د ماحولیات او پخوانی وزیر حمیدالله جان افریدی لخوا رابلل شوې جرګه باندې دوی ټکونه وکړل او وویل چې هغوی خپل سیاست پلقوي او قبایل کله هم بل صوبه نشي جوړ دی ځکه چې دوی سره د وسایلو کمی دی. په دې غلا د دغه تنظیم مشر عبدالرحیم افریدی مشال لیډو ته وویل چې نیم قبایل د وړاندې نه په خیبر پښتونخوا کې آباد دي، دلته کاروبارونه دي، دا ټول یو پښتانه دي، دوی ځکه یو ځای کېدل غواړي.
یو خو د افسیار سرخوړلې چې ختم شي منځه ووځي، دا د غلامي توک، دا د غلامي علامت، دا مونږ اول کوشش ده چې دا د منځه ووځي. د دویمه د فاټي خلک صوبې ته نه ووځي، صوبه کې نمایندګي ملاو شي فاټي خلکو ته، ولې مونږ بیر ساتلې شوي یو؟ فاټه خو د پاکستان سره، نو په پاکستان کې نه باسو، مونږ یو باسو نه دي. خیبر پښتونخوا کې شمولیت ځکه کېږي چې دا دې سره تړلې علاقې دي، اسې هم دلته چې کوم خلک اوسېږي، هم پښتانه دي، مونږ هم پښتانه یو، زموږ تجارت اسپتالونه شریک دي، زموږ یو بل باندې لارې دي.
قبایلي سیمو کې تیرې سمودې راسه دا ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي عملیات دوام لري، خو تر اوسه دغلته په ورانکارو قابو نه دی موندل شوی. څه وجه کېدی شي چې دغه ورانکارو نه قابو کېږي او څه لاره خپلول پکار دي؟ نو دغه تنظیم یو غړي بریګیډیر ریټایرډ ګلمان افریدی مشال لیډو ته وایي،
نو ما په خیال سره خو هغې کې ډېر بار نه خلک راغلي، څه د ملک د ننانه ورغلي دي، څه د بار ملکونو نه راغلي دي، او څه پکې خپل خلک شامل شوي دي، او هغو کې یونیټیم شته، کلک دي، هم کوم ځای ضرورت شي هغه ته راغونډېږي. پاکستان په کار چې خپل مفادات خیال وکړي، د بار ملکونو چې کوم اصرار دی په هغې به ډېر خیال ونه کړي. آپریشن ډېر وشو، نور چې کوم دا ما خیال د څه ته جوړ نه شو، نو اوس په کار ده چې خبرونه هم کار واخلي.
مومند انینسیا سره تعلق لرونکي ګلنواز مومند وینا ده چې په زیاتره مومندو کې اوس حالات ښه شوي دي، امن ناغل دي، او دوی غواړي چې په ټولو قبایلو کې دغه شانتي امن راشي.
ډیرو ځینو کې وداسې دي چې هلته کې لږ شانتي والی راغلی دی، مخکې لږ کافي بهتري راغلی ده، او هغه ځینو د خلک تللی دي، هغه ځای کې لکه ژوند شروع شوی دی. سپیشلي زه د مومند انینسیا سره بلانګ ساتم، کوم داسې نیم تحصیل کې پاتې نشم، هغه کې لږ شانتي پرابلمز وینو هغه به یې کنه.
یادونه ول ده چې دغه قبایلیانو د صدر اسیف علي زرداری او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډ کړی شي، بلخوا دغه قبایلیانو د دوی لپاره جوړ کړی شوی د فاټا سیکریټ هم غوښتنه وکړه چې څرنګه خیبر پښتونخوا حکومت د ملکن اپریشن ځپلو سره مرسته کړوي، دغه شان دوی هم د قبایلو څخه بې کوره شوي خلکو سره ملاتړ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هملته په قبایلی سیمه کې پاتې کېږو. د قبایلو یو دودیز جرګه هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هرمز او موسکی قبایلو ترمنځ چې له تیرو څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده او په ترڅ کې 50 دوکانونه سوځول شوي، دوه کسان ژوبل شوي دي، دغه جګړه د جرګې د لارې ختمه کړي. دا چې دا جرګه څومره بریالۍ ده، د عمر دراز وزیر په ریپورت کې به تفصیل وارو.
د شمالی وزیرستان سب ډویژن میرعلی تحصیل دوه لوی قبیلو هرمز او موسکی ترمنځ د تیرو سو میاشتونه په جایداد باندې شخړه روانه دي چې دواړه قبیلې سو زله د یو بل پر خلاف مورچزن شوي هم دي، او د دې شخړې په دوران په متنازع خاوره کې تر 500 پورې دوکانونه وران شوي دي. تیر ورځ د دواړو فریقینو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د سیمې یوه زنانه او یو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي ژوبل شوي هم وو، او میرعلی بازار په مکمله توګه بند کړی شوی و. لړکې د شمالي وزیرستان مشرانو او علما کرامو یوه جرګه د منځګړیتوب په هیڅ روانه دي چې د دواړو قبیلو ترمنځ په خبرو اترو مسله هواره کړي، او نن په میرعلی تحصیل کې هم د پولیټیکل انتظامیه سره د دې مشرانو جرګه وشوه. د شمالي وزیرستان ګرین امن جرګې مشر مولانا ګل رمضان مشال ریډیو ته وویل چې علما کرامو او مشرانو د دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې نیټه میعاد کې خودلې دي، او هیله کوي چې د ستونزې حل به راوځي.
جمعیت علماء اسلام عالمون او مکمی مشرون دا راغلی وی، او دا ټول ورځ میش په 170 کړلا، او د دې شی کی ما دوه ټیم ها وشه 15 ورځې فل حال دې په مان شه دا خبره نشته چې هغه د جنگ طرف ته لوړ شي. د خپل د یورمز کوم او د میثقی کوم عالمون اته دی واک اختیار ورکړی دی، د حکومت سره هم مثال په دا کې سار شه رابطه شته. تنظیم یالا یادو په خپل کوشش په خپل ذاتي لول باندې مشرون هم ورلزی، عالمون هم ورلزی، او ان شاء الله مسله یې کنټرول دو.
کلامو چې په دې اړه میرا میرالی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال نه وپوښتل، نو دوی وویل چې د مشرانو جرګه یې راغوښتې ده او مذاکرات روان دي، خو نور دوی په دې اړه لاسه خبره نشي کولی. د سیمې خلک وایي چې پولیټیکل انتظامیه په دې لړ کې د قانون دایرې لاندې خپل رول ولوبوي چې دغه ستونزه د جنگ پر لور نه بلکې په خبرو اترو سره حل شي او دواړو فریقینو ته انصاف ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 0 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی په درنګ سات کې په پیښور کې 5:30 بجې کېدونکې دي. حسیبه شهید به په لږه شیبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خبرونو د لنډیز نه پس ګڼ شمېر رپورټونه لرو چې یو رپورټ پکې دام دی چې اوس ګودرونو ته پیغلې زی او کنه، او ګودرونه آباد دي او کنه. دغه رپورټ تاسو اوریدلی شئ چې جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد را لېږلی، خو تر هغې وړاندې څو نور رپورټونه دي او د هغې نه هم وړاندې د خبرونو لنډیز دی چې حسیبه شهید تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې بمی چاودنې 19 ولسی وګړي وژلي دي. د کابل په چاودنې کې د وژل شوو یو کسانو شمیره 55 ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایي د پاکستان ولسمشر زرداری به د زړه د معایناتو لپاره د دوبۍ په روغتون یا هسپتال کې پاتې شي. په روسیې کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د 3 نیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد د مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسلز کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو خبرې اترې کوي. او د پاکستان پوسټ هغه خبرونه به بنیاد ګرځنلی چې دوی د افغانستان سره په پوله د زینو پوسټو څخه خپل ارتباطي افسران به تر بلې دي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د فرایټ فنوم د یورپ ته یو تنگ ټنگ د مقالې مهم ټکی درته وړاندې کوو. د پاکستان په بحران کې یورپی یونین سره لوبول شي فرایډي په خپل د سیړنه کې ارزوي. بل رپورت د نیویارک ټایمز چې وايي افغانان تر کلونو پورې مرستو ته ضرورت لري. د دواړو رپورټونو مهم ټکی عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د فرایډ تینک ټینک د او پانو دا چړنه چې کلیر کاستلی جو کړی ده د پاکستان د بحران او د اروپای ټولنې د رول د څرنګوالي شاوخوا راګرځي. لیکوال وایي پاکستان چې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دی هغو ته اروپای ټولنې لا تروسه یو ستراتیژیک خبرګون نه دی ښودلی او په دې لړ کې ډیر لږ رول لوبولی دی. خو د پوینا البته ټولنه اوس کوشش کوي چې له پاکستان سره خپل بوختیا پیاوړی کړي. د لیکوال په خبره په دې لړ کې اروپای ټولنه پکار دی هرومرو یو داسې ایجنډا وټاکي چاغه له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د ټولنې قوت او محدودیتونه وپیژني او بیا د پاکستان سمدستي چیلنجونه او د هغو شاته پراته تاریخي نزاکتونه هم حل کړي. چیرونکو په پای کې د خپلې چیرنې نتیجه راباسي او وايي یورپی یونین په پاکستان کې له چیلنجونو سره مخامخ دی او پاکستان بیا د یورپ د امنیت لپاره ډیر مهم دی. خو یورپی یونین پر پاکستان ډیر لږ برلاسی لري. د چیرنې لمخې د یورپی یونین د سرکاري مرستو اداره افیشل ډیولپمنت اسیسټنس پاکستان لږ اثر او نفوذ لري. د دې هیواد پوځي مشران د ځان تر اثر لاندې نسی راوستای او کله نورو نړیوالو لوبغاړو سره پرتله کړو نو تر اوسه ډیر لږ رول لوبولې دی. خو د فرایډ د چیړونکو په خبره یورپ پاکستان لپاره نسی غورځولای. په کار دی هرومرو د تجارت پالیسی او ولسی ادارو ته وروړاند ستونزو ته داسې ستراتیژیک خبرګون وشوي چې د دې هیواد بې ثباتي ختم کړي او په اصلاحاتو کې مرسته وکړي. خو د چیړونکو په وینا دا اصلاحات خپل د پاکستان لدننه په کار دی راسي. یورپیانین دی یوازې د مدني ټولنې لملاتړ کول سره دوی دې ته وحڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز بیا د بون کانفرنس په اړه د افغانستان پر مهال ویش مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په وینا په لسګونو نړیوال هیوادونه او ادارې په 2014 کې د امریکایي او اتحادي پوځیانو د وتلو په لړ کې د پلان په اړه ژغېدل، خو د افغانستان د چارواکو په مغزو کې بیا د کال 2024 پلانو. د ورسپانې په وینا کچم ولسمشر حامد کرزي او نورو د طالبانو د حکومت د نسکوره کېدو وروسته په لاسته راوړنو خوشحالي ښکاره کړه او حامد کرزی ویل چې اوس 80% افغانان موبایل فون استعمالوي، خو بیا هم په کانفرنس کې افغان حکومت ته د کرپشن او یاغیتوب په ډول ور وړاندې ګڼ چیلنجونه هم پډا غسو. د نیویارک ټایمز وینا کانفرنس د کومو مقصدونو لپاره رابلل شوی په هغه کې لږ څه کمی ولیدل سو. داسې فکر کېدی چې دا به یو داسې سنگ مل ثابت شي چې د جګړې په پای د رسولو کې به کومک وکړي او دا ډول پر خپل پښو ولاړ افغانستان لپاره به د بنیاد خښتک شي. خو د ورسپانې په وینا په دې لړ کې کسم د کانفرنس فضا تته نه وه، خو غلې غوندې وه.
تاسو د عبدالحی کاکر رپورټ اوریده. او اوس هم یو بل رپورټ. خودی په پاکستان کې د روشن فکر مسلمان ځوانانو تنظیم دی چې په دې هیواد کې د سخت دریځۍ او توندلاریتوب پر ضد کمپاین چلوي چې دا ډول په ټولنه کې زغم او منځلار اسلام رامنځته شي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ لیکلی چې احمد شاه زمي تاسو ته ژباړه وړاندې کوي.
خودی د روشن فکر مسلمان ځوانانو یو داسې تنظیم دی چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ د ختمولو او د اسلامي منځلاریتوب درس ورکوي. دا تنظیم له پاکستاني حکومت هیله نه لري چې اسلامي توندلاریتوب ته به د پای ټکی کېږدي. په همدې خاطر دوی هڅه کوي چې د بیلابیلو سیمینارونو او غونډو له لارې د ټولنې ځوانانو ته د روشن فکر او منځلار اسلام درس ورکړي. دوی د کمپیوټرونو، معلوماتي فلمونو او د تاریخي مثالونو په ورکولو سره ځوانان په دې پوهوي چې سخت دریځي د ټولنې لپاره یو لوی خطر دی. که څه هم دوی په پوهنتونونو کې د ځینو سخت دریځ لوستونکو له مخالفت سره هم مخ کیږي. بلې خواته امریکا او غربي هیوادونه پر پاکستان له ډېره وخته ټینګار کوي چې د سخت دریځۍ مخنیوي وکړي، خو کره کتونکي په دې نظر دي چې پاکستاني مشران په دې کې پات راغلي چې په دغه اټمي طاقت لرونکي هیواد کې د کلیوالو سیمو ملایان او د سکول استادان د سخت دریځۍ له درس ورکولو څخه راوګرځوي. خو دې تنظیم د دې ډول مشکلاتو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي. دا تنظیم په 2010 کال کې د یو نړیوال سخت دریځ اسلامي ډلې حزب التحریر د پخوانی غړي ماجد نواز لخوا جوړ کړل سو. ماجد نواز پاکستانی نژاد برتانوي دی چې په کلونو یې دا هڅه کول چې له اروپا څخه نیولې بیا تر مصر پورې ځوانان د غربي دیموکراسي په ضد د یو واحد اسلامي ملت د جوړولو لپاره راوپاروي. خو له خپلو ځینو ملګرو سره تر سیاسي بحثونو وروسته ماجد نواز پریکړه وکړه چې نور به په پاکستان غوندې محافظه کار هیواد کې د منځلاریتوب تبلیغ کوي چیرې چې آزاد خیاله او پوهان په کمزوري حالت کې دي. که څه هم خودی خپل پیغام په یو شمیر پاکستاني پوهنتونونو کې خور کړی دی، خو مشران یې وایي چې د دې اغیز کلونه غواړي. په پاکستان کې د آزاد خیاله نوم اخیستل یو لویه ستونزه وي ځکه چې دغه یو غیر مذهبي حرکت ګڼل کیږي او ځین خو بیا پر دغو آزاد خیالو د کفر ټاپه هم لګوي. څلور دیرش کلن ماجد نواز وایي چې دوی د جمهوری غورځنګونو یو ډله جوړول غواړي. دوی زیاتوي په پاکستان کې په ځانګړې توګه کار کول ډیر ګران دی ځکه چې هر هغه څوک چې د ډیموکراسي یا جمهوریت نوم واخلي نو سمدستي د غربیانو د ګډاګي ټاپه پر ولګول سي. خودی تنظیم په دې باور دی چې په پاکستان کې یوازې آزادانه او منصفانه انتخابات کافی نه دي، بلکې توندلاریتوب باید لمینځه ولاړ سي ځکه چې مذهبي سخت دریځي خلک دې ته نه پرېږدي چې د بیان او د ټولنو د آزادۍ غوندې کارونه پر مخ پرېږدي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې پر ځوانانو کار وکړي ځکه چې د پاکستان د آبادۍ 80% برخه هغه ځوانان دي چې عمرونه یې تر 25 کلونو کم دي. خودی تنظیم دا وخت د اتو انتظامی کمیټیو د غړو ترڅنګ څه باندې 15,000 رضاکاران لري چې خپل فکر د ټولنیز بدلون په توګه استعمالوي. د پاکستان بانی محمد علي جناح په 1948 کال کې پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې د مذهبي زغم غوښتنه وکړه. 22 کلنه نفیسه علي چې د دې تنظیم یو غړی د وای چې له پاکستانه باید د جناح پاکستان جوړ کړل سي چیرې چې د سخت دریځۍ او توندلاریتوب لپاره هیڅ ځای نه وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوښنیواله اوس هم درته د خیبر ایجنسی کې د ترهګرۍ لامل د جنگ لامل نورو سیمو ته کډه شو کډوالو حال درکو. زمون همکار شبیر جان جلوزو کیم ته ورغلې دی او وای چې په دغه کیم کې میشت کډوال وای چې ژمه په سر راورسېدو خو دوی سره نه ګرم کالیشته او نه د ځان د تودولو لپاره دوی سامان لري. راځي چې د شبیر جان رپورت وورو.
په خیبر اجنسی کې د ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په جلوزه کیمپ کې هم یو شمېر ستونزې لري او د روان یخ موسم راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. د دوی وینا ده چې د یخنۍ راتلو باوجود هم دوی ته ګرمې جامې، کمبلې او بسترې لا تر اوسه نه دي ملو. په دې خلا جلوزه کیمپ کې اوسېدونکي د باړې بې کوره شوي خلکو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په هکله صدارنګ وویل.
اوس جمع د کمبلو له ضرورت دی، بخورو له ضرورت دی، لرګو له ضرورت دی، داسې نور ډېر شوینه دي چې د هغې لپاره ضرورت دی. بالکل موږ به ضرور ده چې تودې بشترې را ولګي، یا وسکټونه، یا کمبل، یا خبره درو چې بیننونه یا ګرمې لاتې. نو دا یو شین د موږ دپاره نشتهری ونه راغلی دی، ونه د موږ متاثرینو له اوله شوی دی په دوه کوله کې. نو موږ د دې وخته ته کوو چې دا د موږ له روکي. نو بس د موږ د اپیل له انتظامیې له ګورنر صاحب له دغو ټولو له موږ د اپیل له چې د موږ د خبره درو کنه چې دا ماحول ښه کي او په موږ باندې د ورخمیږي، د مسلمان په حیثیت باندې یا د یو متاثرین په حیثیت باندې.
په کیم کې موجود یوې ماشومې هم مشال لیډو ویل چې په خپله سیمه کې به دوی لوبې کولې، خو وایي دلته کې نه د لوبو سیسونه شته او نه هغه پیژنګلو
خلک.
ټول ستونزو په حقله چې کله مونږ د دغه بې کوره شوي خلکو انتظام کوونکي پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د مخنیوي لپاره صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د ممندو او باجوړ اجنسۍ بې کوره شوي د واپسۍ له وجې د دوی دغه سامانونه هغوی ته ورکړه او یو څو ورځو کې به دننه دوی ته دغه سامانونه ورکړی شي. دوی زیاتوي یادونه ولله چې دغه بې کوره شوي خلک غواړي چې دوی ته د مالکان اجنسۍ د بې کوره شوي په شان حیثیت ورکړی شي، ولې د پی ډی ایم ای وینا ده چې د هغوی په رنګ دوی ته هر یو اسانتیا او سهولت په دغه کیمپ کې ورکړی کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، جلوزه کیمپ.
بیا هم د کډوالو حال درکو. خو دا ځل د کراچۍ د کډوالو سند صوبه کې د سیلاب او باران څخه اغېزمن شو یو شمېر سیمو کې اوس هم سیلابي او باراني اوبه ولاړې دي. د دغه سیمو خلک لا هم په کیمپونو کې استوګنه لري. د ژمي د را رسېدو سره کیمپونو کې میشت دغو خلکو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په اړه له کراچۍ نه رپورټ رالیږلی.
چارواکی وای د باران څخه اغیزمن شوی ډیری خلک خپل خپل کورونو ته ستانه شوی، خو هغه سیمه چې اوس هم پکې اوبه ولاړې دي د هغې ځایونو خلک لا هم کیمپونو کې اوسیږي. دغه کیمپونه د سیند صوبې په تر پارکر، میرپور خاص او بدین ضلعو کې شتون لري. د سیلاب څخه اغیزمنو شوو خلکو دپاره کارکوونکي د برتانیې هیواد مرستندوی تنظیم اوکسپیم سیمه ییز مشر افتخار خالد وایي چې د یخنۍ راتلو سره د اغیزمنو شوو خلکو ستونزې لا پسې زیادتی شوی دی.
تو پانی بھی کھڑا ہوا ہے اور ہیلتھ کی بھی پرابلم ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے.
اوبو ہم ولاڑی دی او درختیا پا برخا کی ہم ستونزی رامخی تی دی. کئیو انسان تا پورا خواڑا نرسی گی، دا پاکو اوبو پا برخا کی ہم ورتا مشکلات وی، نو پدا سے وقت کی دا دے ویروی چی وبائی مرزونا زیاد چی. او دا طول ستونزی چی مایی یادوانا وکڑا سیلاب سخا آغیز منوشو سیمو کی لاهم موجودی دی. دا افتخار خالد پا خبرا حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو دا غیزمنو شو خلکو تر ډیرې اندازې مرستې وکړې، خو له یوې خوا د سیلابونو څخه پیدا شوی دغه آفت ډیر لوی و، او بل دا چې اوس د خلکو او مطبوعاتو د سیلاب ځپلو په لور توجه کې کمی راغلی دی. په کیمپونو کې میشت سیلاب ځپلو خلکو ته خواړه د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا ورکول کېدل، خو دغه سلسله د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تړل شوې ده. د مرستندویه ادارو لخوا د خوراک تقسیمولو د کار بندېدو وروسته حکومت د سیلاب څخه اغیزمنو شوو خلکو خلکو د پاره څه کوي په حق لې د تر پار کرزی لې ډیپټی کمشنر افتاب میمن مشال ریډیو ته داسي ویل دی وای نوی فیصد خلک کورونو ته ستان شوې دي کوم لس فیصد چې پاتې دي ورلد فوډ پروګرام لخوا د مرستو بندېدو نه پس هغوی ته مونږه خوراک ورکو خیمه مو هم ورکړي راتلونکو څو ورځو کې بعد یخنۍ نه بچ کېدو لپاره دوی ته کمبلې هم ورکړو د یادونې وړ ده چې خواوشا درې میاشتې مخکې د سیند صوبې وزیر لوکې څه د پاسه نوي لکه خلک د بارانونو او سیلابونو څخه اغیزمن شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا سوور د چې په سن صوبه کې د باران او سیلاب ځپلو خلکو ژوند څنګه تیریږي، خو بل پلو د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې بیا خشک موسم دی، بارانونه نه کیږي او لدی عمل خلک د غنو مرزونو سره مخامخ شوي دي چې په کې زیاتره ماشومان دي. د دې مرزونو نه بچ کېدو لپاره ډاکټران څه هدایت ورکوي؟ په دې اکله راځي چې وورو د موږ د همکاري انیلا خالد دا رپورټ.
د وچ موسم او بارانونو نه کېدو لوجي اکثر لوی واړه د مرزونو ښکار دي. ولستا دی وخت کوم قسمه مرزونه پیختي او هغه کومي ضروري خبري دي چې خلک پر عمل وکړي او د مرزونو نه ځان بچ کړي. په دې حق لا ډاکټر نوران افریدی مشال ریډیو ته وایي
د خشک موسم په وجه د سینې یا د نزله زکام نه علاوه کین یعنی د تمرې بیماری هم په دې کې ډېری زیاتې شامل شوې دي. د دې لپاره ضروري دي چې موږ د احتیاطي تدابیر د دې لپاره خپل کو ماشومان چې دي د خشکو او اواګانو نه وساتو. د ماشومانو ته د سپې سوپر کول پکار دي او دوی ګرم ساتل پکار دي او د سکن بیمارو د پاره ضروری ده چې ماشومان سحر کې سکول ته ځي نو هغه په صحیح توګه هغه ته ګرمې کپڑے یا سویټر جیکټ واچولې شي او په وګونو د پاره مفلر هغه ته ضروری دي چې هغه په دې تاسو بند کړي. که بیا هم د ماشوم انفیکشن زیات شو تاسو فورن د خپل ماشوم الټا ډاکټر ته بوتلی شي.
ډاکټر نوران افریدی وایي چې ماشومانو سره سره لوی لپاره هم ځینې حفاظتي اقدامات کول پکار دي.
د غټو کسانو د پاره عموما چې د فلو نزله زکام چې دي په دې ورځو کې کل عام شي نو دا غیره پر ضروری دي چې اغا هم همدغه شانتي خپل وجود ګرم وساتي او په خوراک کې لګ احتیاط وکړي. ځکه چې په دې ورځو کې اکثر خلک اوبه چې دي یخي اوبه ډیر زیات استعمالوي د دې په وجه هم دا انفیکشنز کیږي او بهر ګرځېدو چونکې د ماشومانو په نسبت لوی خلک چې دي اغا بهر ګرځيږي مهنت مشقت کوي. دا غیره پر ضروری چې اغا خپل احتیاطي تدابیر وکړي او کچر بیا هم ځتيږي نو ډاکټر سره رجوع کول پکار.
کلاچی مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمه اعلی چارواکی محمد ریاض نا پراتلونکو کې د بارانونو د امکان په حق لا و پختل نو هغه وویل
بارانونو دی وخت کې څه خاص موسم چې دی هغه زیات تر خیبر پختونخوا یا انتهایی شمالي علاقو کې صرف هلکا پلکا یا بوندا باندی کې دی شي او دا دین علاوه د ملک په مختلفو حصو کې زیات تر موسم خشک وي. تاهم مردان ډیویژن دی یا چار صد دی یا دغه شان د لاهور گوجراوالا سیالکوټ یا موټر وے مانکم زین لري نو دې زینو کې بعد دوم چیرې آهسته آهسته سیوا کیږي.
نو موري زیات کړه چې د جنوري د میاشتې نه د بارانونو شروع کېدو امکان شته ولی پر روانو سلیریشت کھنټو کې د مالکن ډیویژن بازي زینو کې د نری باران کېدو امکان دی. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سودانی لی خالد رپورٹ اورید. اوس هم یو بل رپورٹ. مارغان د چاپیرچل ښکلا ګڼل کیږي خو انسان تل د مارغانو د ښکار او نیولو پسې کله لنده په لاس کې راغستې، کله ټوپک راخیستې او کله هم جال ته مخه کړې ده. په لکه مروت کې هم د مارغانو ښکار او نیول په درس کې روان دي. خو د ځنګلاتو د محکمې چارواکي وایي چې دوی په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کسان په دې تور چې د مارغانو ښکار کوي یا سمګلینګ کوي او یا مارغان نیولې دي راځي په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ وورو.
پلک مروات کښې د وایلډ لایف چارواکو ځنې داسې ښکار ځنې ولي جرمونه کړي او د دوی سره موجود څلور کام سل تینځري زرکې او سیسایي هم په خپلې قبضې کښې اخیستې دي چې کومو د مودې راسې د مرغانو د جال په ذریعه بې کچه او غیر قانوني ښکار د مالي ګټې ذریعه ګرځولې وه. پلک مروات کښې د وایلډ لایف رینج افیسر عبدالرحمن په دا اولې سره په دا رنګ ږغېږي.
پرون موږ ریپورټ ته دا معلومات وسله چې داسې یو ګروپ ته
عبدالرحمن امید دا پشتنا وکڑا چ دینا مکش ہاں تاسو پہ دارنگ سا کاروائی کڑے دا آگوئی وہ ویل
دینا مکش مونگ تاریخ باندھے تقریباً دیر تندری نیولی دلتا بریڈنگ انکلوزر بیزن خیل چکڑوں انڈا کے نگا کی مور پر ایخی دی
دوی دا ہاں زیادہ کڑا چ کمر غان میش پا کبزیک شو واخلو آغا بیا پا محفوظا شکارگاک شو پریش دو چ دورک دونا بچ او نسلی نور زیاد شی
مونگ کمیونٹی ریزارو دی نگا کی بیا مونگ خوشی کئی بیا چکلا دیو آغا ساک زیادی دو بچی کئی آلتا ہے گئی کئی
دیسی میں یو سیاسی او سمجی کارکون لیاقت مروت مرغون دے قدرتی شایست وسیلہ بولی او دا ہاں یائی چھ دے 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 نسل کو شای دے کلک مخنیوائی وشی
لیکی مروت چھ کم وائلڈ لائف کما کاروائی کرے دے موزا دو دیر زیاد خراج تحسین پیش کرو مرغان دے قدرتی حسن یو شایست دے پاکستان چھ کم دے نسل کشی لگیا دے ذاتی مالی گھٹے دے پارا دے موزا دیر زیاد مزامت کرو
لیاقت دے نورو ملگریو پر شامول دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے مرغانو دشمن او مالی فائدے وجی سمگلرون تا دے دے جرمونے سرا سرا دے وجدہ قائد سزا ہاں ورکول ایشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
کہ پختو وائے مشال ریڈیو اور
د خوست زنی اوسیدونکو وای چې په دغه ولایت کې ډیری ماشومان د سیګریټو په نشه دخته کېدو په حال کې دي. د دې ولایت اوسیدونکو په سیګریټو او نورو نشو د ماشومان روغدیدنه په کورونو کې د ماشومان په وړاندې د سیګریټو او نورو نشې توکو استعمال یا هم د مشرانو لخوا په ماشومان باندې د دکانونو څخه د سیګریټو او نسوارو راغوښتل بولي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال لیډیو خبریال نقیب الله متون والا کوي.
د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې اکثره کورنۍ د خپلو ماشومانو سمه څارنه نه کوي او ماشومان یې په سیګریټو او نسوارو روږدي کېږي چې بیا وروسته د چرسو او نورو نشه یي توکو نشو ته هم مخه کوي. د خوست ښار اوسیدونکی احمد ګل وایي چې ډېر تنکي ځوانان چې خپل مشران په سیګریټ څکول وګوري نو دوی هم فکر کوي چې سیګریټ څکول به ښه کار وي.
چې د ناپوهۍ د وجې هر څوک دا کوشش کوي چې دا کې به ښېګړې یو ملګری سیګریټ وڅکوي هغه بل ملګری هغه مطبیعت وکړي چې دا به څومره ښه شی وي هغه ورته لکه لیوال شي چې دا څومره ښه شی دی زه به اوس کومه څه خوښي به دا کې محسوسه کړم خو خوښي خو نه وي.
د خوست د متون اوسیدونکی محمد ابراهیم هم وایي چې په دې کې ګناه او ملامتیا ډېره ده. کورنۍ او مشرانو ده چې په خپلو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له دوکانونو سیګریټ او نسوار راوړي.
چې کله په کورنۍ کې یو مشر په سیګریټو یا په نسوارو اختاوي نو هغه چې کله د سره سیګریټو نسوار ختم شي نو د کورنۍ وړه نفر ته چې ته لور شمو ته سیګریټو نسوار ده هر ورځ دا په هغه ماشوم لګي په هغه نسوار سیګریټو لري بالاخره هغې ته خوند ویر کړي کله کله په لار کې وچې کوي کله لږ لږ ته نه ونیسي او بالاخره هغه پورک ده شي. یاره اوس خو بیخي داسې کس نه داسې کسون کم وینم چې سیګریټ او نسوار نه نسي او داسې کسون بیخي ډېر دي چې سیګریټ څکوي او نسوار نه.
د خوست د نیازیو کلي اوسیدونکی 50 کلن صابر خان نیازی وایي چې له شل کلنۍ په سیګریټ څکولو پیل کړی اوس د سیګریټ څکولو له امله ورته غنی ناروغي پیدا شوی.
صبر خان زه شل کالو ما چې سیګریټ څکولې سوې نو سیګریټ مې دامینه اول کوم نه ویلی چې خدا خوان تر خلو خوان نو اخر د بل څه کوم سیګر توان ما پیدا سو مرز ته پیدا سو سنی نو زه بوله کسان بغل هغه مې کله فکر وکړ چې د سیګریټ ما پیدا سو په غریب ختم ظلم باندې او په مزره هغه مې باندې د پایپونه پاتې مې بیرته تاخير په پنځه کاله مې پرې کړو پنځه کاله مې پرې کړو مې کومه پایده مې نه کړه چې دایمي مې پرې کړو نو ما زه پوه شوم چې مرض لري بیا مې کلیوالو ته تربورته ویلې څوک سیګرټ کوي از مسلمان نه بولم یما خپل دغه پوځ پالش د مسلمان د څخه لارو کوي د سیګرټ نه څوک او منه کوي څنګه به تر منی
د خوست د ملکی روتن یو تن ډاکټر عارف تنای وای چې ریختیا هم سیګریټ څکول او نورې نشې روغتیا ته ډېر زیان لري. ډاکټر عارف تنای زیاتوي هغه څوک چې په سیګریټ څکولو عادت وي د نورو کسانو تر څنګ د سیګریټ نه څکوي خصوصا د ماشومانو سره په یو کوټه کې
په کوټه کې باید سیګریټ ونه څکوي ځکه چې ماشومان باندې ډېر زیات تاثیر کوي خصوصا دومره تاثیرات لکه په کوم باندې چې په تبه اډیکشن لري عادت لري په هغه باندې زیات تاثیر نه کوي په هغه چا باندې تاثیر کوي چې د سره په څنګ کې ناست وي خصوصا اطفال یا ماشومان. اما داسې په موټر کې ونه څکول چې هلته ماشومان موجود وي او ماشومان پکې وي
په خوست کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست چارواکو په خبره چې دا مهال په خوست کې د نشه یانو شمېره 40 زرو ته رسیږي چې ډېری یې د نسوارو او سیګریټو تر څنګ په چرس کولو هم عادت دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
وسم د ګودر پاړای رپورت لرو. ګودر چې د کلو خایس ګڼل کیږي اوس د افغانستان په ډیرو کلو کې شارټ شوی، او دا ځکه چې اوس په کلو باندو کې لاسي پمپونه لګیدلی او جون نشي کولای چې ګودرونو ته لاړ شي. همدارنګ د پښتو ادب لمنه هم د ګودر په مضمون مالا مالا ده. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد په ګودر یو راپور چمتو کړی چې د استاد ولمیر په سندره پیلېږي.
مستے منگے بر اڑے دے زلمے دل بر اڑے دے، مستے منگے بر اڑے دے زلمے دل.
دا سندره مرحوم استاد ولمیر سکم نیم پیړی په خوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و چې اوس هم په ډیره مینه او شوق سره اورېدل کیږي. اور خوګمن او پر هر ژلې زړه ټکوروي. د منګي ذکر چې وشي نو د بنده تصور ته د کلی ګودرونه مخې ته ودرېږي. د ګودر د نوم په اورېدلو سره د بازو پښتنو په وجود کې د ځواني او مینې ولولې راوپارېږي. په خوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر سارلی چې ګودر ته لاړ شي او د خپلو همزولو جنکې وسره مستی ټوکې ټکالی او د زړه خواله وکړي. خود افغانستان په ډیرو کلو کې اوس ګودرونه شار شوی او ځای لاسی بمبو او ژورو ساګانو نیولې دي. د ګودر په اړه چې میکلای و افغان میرمنو پوښتله نو د خپل ځواني په وریادې دو سره یو نری مسکا په شونډو خوره شو او دا سیره تکړه
په خابې خېش په خې ورځنی ګودرونه وو پستاوبو به چې نه پوي نو مازګر په شونډو جنکې به ودی چې مګړې راوځه مګړې راوځه او څو ګدرته ګدرته ولاړ وګان ګراوړي مینا محبتونه او ټوکی ټاکلې وي همکارګان وي نو ډېر ښه وخت وو منګې پر باندې کو او نو بیا په بل سره وګو به سره شیندل سره تر پر سره دې خشتې به سره مستګان بیا کولې بس خپل ساتیر بیا سره کوله کلال بچراغه مونږ بیا وړ ولر سره جاره جله برا وته خسمه کې پکې خواخاو اوس دې کور او کور بندي دي بس جن کین د خالن ټول بندي بندي دي پته نشي کنه ګدر نشته د ګدر ته خلل چې هو ته لې په پلان کې لاره د ګدر ته هو ته لا
ګدر پښتو پلکلوي ادب کې هم جوت مقام لري. په ډیرو سندرو نیمکیو سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی. په همدې اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاشا ازمونو پخت هغه سداسي وویل
ګودر په پښتنو کې داسې تمثيل لري یا داسې بڼه لري چال در سړو دار نه یوازې یوازې جونیو مرمنه د زیو منګیرا ډکیو وړي. زمو په پښتو ادبیات کې چې د ګودر کوم انزور نشوي دا هغه مونږ دغه سده هغه د دوه ماینانو لیدل پکې یو همدارنګ منګی او د ګودر خبرې دی پکې او د بنګړو خبرې دی پکې او د زیړی مازیګر خبرې پکې دي. دان به شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دي چې د ګودر نه خسر شوی دي مازیګر خد دیدن کیږي یعنی د مازیګر دیدن چې دام د ګودر پورې تړله خبره ده. بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخبل مر ولاړې دي. دان یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی دی.
ګودر پښتو وسنی شعر ته هم په خولي شکل راننوته او اکثرو شاعرانو کې تلپاتې شیرونه ویلې دي. ځوان شاعر ایوب فرحت وایي چې ګودر د کلو خایس ته نو ځکه شاعرانو هڅه کړې ده چې په سنه سره شکل ورته په خپلو شیرونو کې ځای ورکړي.
ګودر ځکه زموږ پښتو شاعرۍ تلاره پیدا کړې ده چې ګودر زموږ د کلو او بانډو یو خایس ته انجونی به په ډلیزه توګه تللې او خپل کورونو ته به ترې اوبر اوړل. نو په همدې توګه ځکه شعر او شاعرۍ تلار پیدا کړې ده. لکه یو شاعر وایي چې مورته بس بانه کوي تلا وړې ګولې چې د آشنا سره دی مات کړو په ګودر منګې. نو کدی ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دی چې د کلی خایست دی. نو د همدې لامل شاعران هم اړکیږي چې په خپل شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي.
سرنګ چې پښتنین جونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلای نشي نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM.
مخکې تر دې چې اوریدونکو تاسو سره خدای پامانی او کومره وخت لرو چې یو وار بیا درته د نن ورځې مهم خبرونه درووړو. همدا شیبه حسیبه شهید را سره په سټوډیو کې ده او تاسو ته به درووروي چې په دنیا کې سره روان دي.
افغانستان په هلمند ولایت کې بمی چاودنې 19 ولسی وګړي وژلي دي او 15 ټپیان کړي دي. د کابل په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیره 55 ته رسیدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي د پاکستان ولسمشر زرداری به د زړه د معایناتو لپاره د دوبای په روغتون یا هسپتال کې پاتې وي. د پاکستان په هغه خبرونه به بنیاد ګڼلې چې دوی د افغانستان سره په پوله د ځینو پوسټو څخه خپل ارتباطي افسران مرکز سره بللې دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسلز کې د افغانستان او پر حالات او خبرې اترې کوي. د ایران د انټرنیټ کارکونکي وایي د دې هیواد چارواکو د امریکا هغه انټرنیټي سفارتخانه بیرته بند کړه چې تیره ورځ د امریکا لخوا د ایران د ولس لپاره پرانیستل شوې وه. او په روسیه کې د حکومت مخالفانو د دسمبر د 14 نیټې د پارلماني ټاکنو پر ضد د مظاهرو د دوام هوډ څرګند کړی دی.
حسیبه شهید وه چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کول. د مشال دا خبرې ګړی څنګه وه او نورې خبرونې څنګه دي؟ څه تبصره پې کول غواړئ؟ څه تنقید پې کول غواړئ؟ مونږ هر څه په ورین تندې منو. تاسو کولی شئ مونږ ته اس ایم ایس وکړئ په 03325333351 باندې، او یا هم مونږ ته په غږ کې خپل پیغام پرېږدئ په دې نمبر 00320211 باندې. د همدې سره زمونږ خپرونې د نن ورځې لپاره پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو زما نور همکاران په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوي. تر هغې د لوی خدای په امان.